لپاره دوی په زندانونو کې اچول کیږي، دوی شکنجه کیږي.
د ښځو د حقونو فعال فریده حفیظ بیا وایي طالبانو د ښځو حقونه د مهر او میراث ترڅنګ په څو نورو مواردو خلاصه کړي، خو د زده کړو او کار حقونه یې نه مني او ترې محرومي کړي دي.
زه د دوی څخه دا پوښتنه کوم، کله چې یو مېرمنه پوهه ونه لري، علم ونه لري، تعلیم ونه لري، هغوی څنګه پوه شي چې میراث یعنې څه، هغوی څنګه پوه شي چې مهر یعنې څه؟ دوی د مېرمنو هغه بنیادي حق باندې سترګې پټوي کوم چې هغوی دوی ته الله تعالی ورکړی دی، شریعت ورکړی دی، یا په زمین کې د یو انسان په ډول باندې دوی لري. دوی د مېرمنو څخه د دوی بنیادي حق اخلي، او دا هغه څه دي چې د طالبانو حکومت اصلا مني نه.
د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده په خپل وروستۍ وینا کې غوښتنه کړې چې د دوی په حکومت او دیني عالمانو د لخکارني وکړو ډډه وشي، ځکه د نوموړي په خبره دښمن ترې ناوړه ګټه پورته کوي. نوموړي همداشان ویلي دي چې کوي حکومت ختمیږي، همدا تفرقه او اختلافونه به نړوي. د یادونې ده چې تر مولا هیبت الله خونزاده مخکې هم ګڼو طالب چارواکو ادعا کړې وه چې د دوی په واکمنۍ کې د ښځو حقونه خوندي دي او ګڼ محدودیتونه یې لنډمهالي بللي وو. خو څه باندې دوه کاله کېږي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د ټالۍ غږ نه دی پورته شوی، او نه هم نجونې بیرته د پوهنتونونو د سپینو او تورو تختو مخ ته کېناستلې دي. د دې تر څنګ په ښځو د کار محدودیتونه هم نه دي لرې شوي. طالبانو په خپله واکمنۍ کې د نورو محدودیتونو تر څنګ په وروستیو کې ځینې هغه مېرمنې هم زنداني کړي دي چې د دوی لخوا د ناسمو جامو په اغوستلو تورنې شوي. که څه هم ګڼو هیوادونو او د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو له طالبانو په ځلونو غوښتي چې په افغانستان کې په ښځو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي او د هغوی حقونه دې ورکړي، خو طالبانو لا تر اوسه دا محدودیتونه نه دي لرې کړي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بستی تشرغ لاس زملالی بشریم. د دې خبرونی تخنیکی چاري میر احمد صاپی پر مخونی. په هرات ولایت کې یو مور وای چې بیوزلی دې ته اړه کړ چې خپل لس کلن لور د ناوی په توګه وپلوري. هغه چې نه غواړي بشپړ نوم یې په دغه راپور کې چې اوس یې غواړو چې واورو، دا غواړي چې نوم یې یاد نسی، خو وایي تخلص یې کریمي دی او د هرات ولایت د سبز شارګوټي اوسېدونکی ده. نوموړی چې د لسو میاشتو د لسو ماشومانو مور ده، د دې ازادي راډیو ته وویل چې خپل کم عمره لور یې په 3000 افغانۍ وپلورله. په دې اړه باندې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم یو راپور کړی و چې وایي پکښې ویل سوي و چې د هرات ولایت په سبز شارګوټي کې د ناوي په توګه د کم عمره نجونو پلورل زیات سوي دي. اورېدونکو، اول به په دې اړه یو راپور واورو او بیا به د موضوع په اړه باندې خبرې پیل کړو.
متاسفانه سن دو سال دختر تا پسر 30 سال فرق اینه، یعنی دختر 10 ساله، داماد 40 ساله.
په هرات کې یو مور چې وایي بېوزلۍ دې ته اړه کړې چې خپله 10 کلنه لور د ناوې په توګه وپلوري. هغه چې نه غواړي بشپړ نوم یې راپور کې یاد شي، وایي تخلص یې کریمي دی او د هرات ولایت د سبز ښارګوټي اوسېدونکي ده. نوموړی چې د لسو ماشومانو مور د ازادي راډیو ته وویل خپله کم عمره لور یې په 3000 افغانیو پلورلې ده. کریمي وایي د پیسو په اوږد مهال او لنډه موده کې د هغې اقتصادي ستونزې نه دي هوارې کړې، او خاون یې چې 2 کاله وړاندې په یوه ترافیکي پیښه کې ټپي شوی و د کار توان نه لري. هغې د خپل لور د پلورلو په اړه د خوشینۍ په څرګندولو سره وویل
خانواده
د هغه کورنۍ نشي کولی هغه په سمه توګه اداره کړي، او هغه هم کور نشي اداره کولی. په هر صورت ویلی شو چې دا ماشوم د ستونزو له امله له منځه تللی. زه واقعا د یوې مور په توګه افسوس کوم، او زه د هغو میندو او پلرونو لپاره افسوس کوم چې زما په څیر کار کوي.
کریمي زیاته کړه وروسته له هغه د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله اړه شوه چې خپله کم عمره لور وپلوري، چې د اچار جوړولو او پلورلو سوداګري یې کوله، او د طالبانو حکومت په ډېرو برخو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. د هرات ولایت یوه بل اوسېدونکې مریم هم ادعا کوي چې د ترور لور یې د خپلې کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو په موخه اړه شوه چې خپله له 10 څخه تر 14 کلنه لور د پیسو په بدل کې وپلورله. د مریم په وینا د دغې معاملې قرباني شوې نجلۍ پلار پر نشو روږدی او مور یې بېکاره ده.
زموږ د خپلوانو څخه یوه د خاله لور مې وه چې اړه شوه خپله لور وپلوري تر څو پیسې ترلاسه کړي او د نورو ماشومانو لګښت پوره کړي، ځکه چې زما د خاله د لور مېړه پر نشه روږدی دی او د خپلې مېرمنې او ماشومانو لپاره د کور خرڅ نشي پیدا کولی.
دا په داسې حال کې ده چې واشنگتن پوسټ په دې وروستیو کې یو راپور خپور کړی چې ویلي دي د هرات ولایت په سبز ښارګوټي کې د ناوې په توګه د کم عمره نجونو پلورل زیات شوي دي. د د یادې رسنۍ د معلوماتو له مخې په سبز ښارګوټي کې چې هلته د بې ځایه شویو خلکو کورونه او خیمې شته، 113 نجونې د ناوې په توګه پلورل شوي او د 114 نورو نجونو کورنۍ د پیرودونکو په تمه دي. په دې راپور کې راغلی چې دا شمېره د سروې شویو کورنیو 40 سلنه جوړوي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د دغه ښارګوټي کم عمره نجونې په $2000 پلورل کېږي او ډېری یې د پیرودونکو کورنیو ته د ناوې په توګه ځي چې د کورنیو ډېرو کارونو ته اړ کېږي. هغې ته ورته چې میرمن کریمي د خپلې لس کلنې لور د ژوند په اړه ازادي راډیو ته وویل، که څه هم تر دې وړاندې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې کم عمره ودونه یو څه عام وه، خو د کورنیو اقتصادي وضعیت له خرابېدو او د نجونو پر وړاندې ښوونځیو او تعلیمي مرکزونو دروازو له تړل کېدو وروسته یادې لړۍ ظاهرا زور اخیستی. که څه هم د طالبانو حکومت په 1400 لمریز کال د لندې په میاشت کې فرمان ورکړ چې نجونې دې د خپلې خوښې له مخې واده وکړي او ملکیت باید ونه لري، خو ظاهرا خلک د اقتصادي اړتیا له امله دې کار ته دوام ورکوي. دغو کورنیو هم ازادي راډیو ته وویل چې د کم عمره نجونو خرڅلاو د دوی د اقتصادي ستونزو دایمي حل لاره نه ده، بلکې د ډوډۍ د پیدا کولو لنډمهاله لاره ده چې بیه یې د قربانۍ نجونو لپاره دومره لوړه ده چې هغوی له فزیکي ستونزو او خفګان سره مخامخ دي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. زملالی بشریم د دې خبرونې تخنیکی چارې مرحمت صاحب پر مخ وړي. تاسو په راپور کې اوریدل چې په هرات ولایت کې یوې مور ازادي راډیو ته ویلي دي چې د بې وزلۍ له کبله یې خپل لس کلن لور د ناوې په توګه پلورلې ده. دې ښځې ویلي دي چې د لسو ماشومانو مور ده او خپل کم عمره لور یې په 10,000 افغانیو پلورلې ده. په ورته وخت کې واشنگتن پوسټ هم تر دې مخکې یو راپور ورکړی و چې ویلی و د هرات ولایت په سبز شارګو ټیکې د ناوې په توګه د کم عمره نجونو پلورل زیات سوي دي او دا ځکه چې خلک د بې وزلۍ څخه سر ټکوي. دا په داسې حال کې چې د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده ته منسوب یو ژغ د چهارشنبې په ورځ په رسنیو خپور سو چې پکښې ادعا سوې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر مهال د ښځو حقونه خوندي سوي دي. د ملګرو ملتونو ادارې اوچا د یو راپور له مخې هغه ښځې چې د کور سرپرستی کوي تر نارینه سرپرستانو ډیر په بد اقتصادي وضعیت کې دي. بې وزلي ولې تر ډیره ښځې ځپلې او څه کیدای سي چې د دوی وضعیت بدل سي؟ طالبان کوم مسؤلیتونه په غاړه لري؟ اوریدونکو تاسو کولای سئ چې پر دغو موضوعاتو باندې خپل نظرونه را سره شریک کړئ. د ازادي راډیو واتس اپ شمیره ته مستقیم زنګ ووهی او په دې خبرونه کې له موږ سره خپل نظر ووایست یا هم د میلمنو څخه کوم غوښتل چې پوښتنه مطرح کړي. د واتس اپ شمیره د 00420023008111. یو ځل بیا هم شمیره درته وایم اوریدونکو، تاسو کولای سئ چې پر دغه واتس اپ شمیره باندې موږ ته زنګ راووهی او موږ به ستاسو ژغ په دې خبرونه کې شامل کړو. 00420023008111. هغه اوریدونکي چې نه غواړي خپل نوم یاد کړي یا یې ژغ پورستی په لیکلې بڼه باندې هم موږ ته کولای سئ چې خپل پیغام پرېږدي پر همدغه واتس اپ شمیره باندې. او د ښځینه اوریدونکو څخه مې ځانګړې هیله ده چې موږ ته زنګ راووهی، دغه خبرونې ستاسو پر مسایلو راڅرخي او موږ ته ستاسو نظر مهم دی. اوریدونکو په دې خبرونه کې زموږ میلمنې اغلی قمر نیازی، اغلی ډیوه امرخیل او اغلی ممتاز یوسف زیدی له دوی سره به خبرې پیلوو. تاسو ټولو ته شرغلاست وایم او ډیره مننه چې وخت مو استې په دې خبرونه کې له موږ سره خبرې کوي. اغلی ممتاز یوسف زی، لومړی پوښتنه ستاسو څخه کوم. تاسو واوریدل چې په هرات ولایت کې خلک اړسوي دي، دا یوازې شایي هرات ولایت نه وي بلکې نور د افغانستان نور ولایتونه هم وي، خو چون دلته په داسې یو وضعیت کې دغه راپور کول سوی دی چې سلګونو نجونې د واده په نوم باندې پلورل سوي دي، ستاسو په نظر دغه څومره د اندېښنې وړ او جدي وضعیت دی؟
سلامونه تاسو ته او تاسو میلمنو ته، تخنیکی تیم ته وړاندې کوم، خدای کړي تاسو روغ جوړ او صحت سلامت اوسئ. زه ډیره متاسفه یم ځکه چې مونږ هر ورځ په دې افغانستان کې داسې خبرې مونږ اورو چې مونږ وجود د په دې خبر کې مونږ ذهن نورم ضعیفیږي. متاسفانه چې په دونه وخت تقریبا دغه 40 کلو تیر او جمهوریت حکومت کې خلک هم د خپل حق د حقوق نه خبر نه و، او دغه مسایل چې اوس خلق جنکیان په دغه خرسی یا فرض مثال په جنکیان لاسکان دولسکان دوی واده کوي، دا تیر حکومت کوم دغه خبره وه. هغه په دونه کلو کې دغه د افغانانو ښځو همیشه په هر بخش کې دوی قربانیان دي، همیشه استونز مشکلاتونه دا چې فکر وکړي چې یو افغانستان کې آر ورځ نور هم خلځه خپل دی حق نه او خپل دی حقوقونه دی لره پات کیږي. په دې وجه چې اوس مکتب بند دی، پانتون بند شو، دوی بیچارهګان څنګه خپل د حق حقوقونه دی خبر شي؟ دا خو نه خبرېږي. خو تاسو فکر وکړئ چې دغه ولایتونه کې، ولسوالیګانو کې، د قرا او قصباتو کې خلک دنه دغه درې څلوېښت کاله نه دې طرف ته چې په افغانستان کې انقلاب شروع شوی دا ټول خلک د هلم لرې پاتې شوي دي. او داسې ولایتونه موږ لرو چې حسن ښځه خپل د مهر باندې نه پوهېږي، د خپل د حقوق نه پوهېږي. زه څه حق حقوق لرمه؟ فقط دومره پوهېږي چې دغه ما حق حقوق دغه دی چې زه دغه ډوډۍ پخه کړمه او خپل نارینه لپاره ډوډۍ تیار کړم او د دې قومندې لاندې زه کار وکړمه. اوس هم د خبر هم داسې روانه ده. اوس فکر وکړئ چې په ټول افغانستان کې همیشه مونږ ښځه افغانستان کې متاظره دي. اوس مونږ نور اسلامي مملکتونه هم لرو، د ښځې حق هم معلوم ده، حقوق هم معلوم ده، تعلیم هم معلوم ده، کار هم معلوم ده. دو نیم کال دې طرف ته فکر وکړئ چې په افغانستان کې بې سوادي شو، بې ثباتي ده، نو خلک خپل داینه لپاره هم کار نشته، ښځه له نه کار نیول شو او دوی لپاره کار نشته. نو یو ښځه چې یو لاس اولاد ولري هغه بیچاره به څه وکړي؟ خو داسې وایي چې د دې ژوند هغه ژوند دی. خو یو نفر چې څلوېښت کال یا دېرش کال وي وایي واده وکړي چې زه د دې شوې باطن زه خلاصه شمه. اوس مونږ حل لاری چې ده، حل لاری ده چې حل لاره مونږ دلل چې باید
اوریدونکو زه فکر کوم چې د اغلی یوسفزی رابطه له موږ سره قطع سو، موږ هڅه کوو چې دوی بیرته وصل کړو له سټوډیو سره. اوس هم اغلی ډیوه امرخیل ته ورځو. امرخیل صاحب، مننه چې تاسو وخت وایستئ له موږ سره خبرې کوي په دې خبرونه کې. ستاسو څخه هم ورته پوښتنه کوم، د بېوزلۍ کچه چې تر دې حده پورې زیاته سوې چې خلک خپل اولادونه پلورلو ته اړ سوي دي، ستاسو په نظر دغه څومره یو د اندېښنې وړ خبره ده؟
سلامونه تاسو ته، ډېر زیاته مننه. دا البته متاسفانه که زه ووایم چې اوس مهال افغانستان کې هر یوه بده پېښه چې رامنځته کېږي د افغانستان مېرمنو په ژوند باندې ډېره منفي اغېزه لري. او دا واقعیت په داسې حال کې چې په دې وخت کې افغانستان مېرمنې تر بل هر وخته د دوی زړونه ډېر پر هر ژلې دي، ځکه چې دوی اوس له خپلو مشروع حقوقو څخه دوی بې برخې دي. هغه حقونه چې الله پاک د شریعت په رڼا او د اسلام په چوکاټ کې دوی ته ورکړي دي. او بیا هم زموږ د ټولنې خلک چې یا کېدای شي ممکن د پردي پالۍ له وجې نه او یا هم د جنسیتي تعصب له وجې نه دوی بیا هم د الله پاک له امرونو نه مخالفت کوي او د ښځو په حقونو باندې همیشه ظلم کوي یا په دوی باندې دوی په حقونو همیشه تیری کوي. نو دا وضعیت چې اوس په افغانستان کې رامنځته شوی دی، ځکه چې مېرمنې له هر خوانه ځپل کېږي، له هر خوانه یې دوی حقونه نقض کېږي. او دا هم یو واضح حقیقت دی چې کله چې له مېرمنو نه حقوق اخیستل کېږي او مېرمنې بیکاره کېږي، بل دا چې هغه وخت چې کورنۍ هم بې وزلۍ ته ورسېږي، فقر ته ورسېږي، کار زمینه برابره نه وي په افغانستان کې، نو ځینې کورنۍ دې ته اړ کېږي چې بیا هم له انجلکې نه د یوې وسیلې په توګه کار واخلي. البته بدبختانه چې زه وایم تل په افغانستان کې انجونې یا مېرمنې د یوې وسیلې په توګه کارول شوې دي. او دوی اوس مهال هم هغه د خپلو اقتصادي ستونزو د لرې کولو لپاره بیا هم له انجونو نه د وسیلې په توګه کار اخلي. البته زه په دې کې دا هغه کورنۍ نه ملامتوم، هغه کورنۍ چې مثلا یو کونډه مور ده هغه نشي کولای، بل د حل لار نه لري، هغه کار نشي کولای. موږ تاسو ته معلومه ده چې د کار زمينه نشته، ده په هغه باندې که مثلا تخای کومه دنده درلودله اوس هغه دنده اجرا کولای نشي یا کومه بل حل لار نه لري، هغه به اړوي دې کار ته چې دا کار وکړي. ولې ځینې داسې کورنۍ شته دي چې اوس مهال صرف دې ته ناست دي چې یو پلمه ولټوي، یو بهانه ولټوي د دې لپاره چې اوس مثلا یو پلار د وایي چې زه کار نشم کولای یا کار نشته، دغه ته تاسو ګوریا مثلا طالبان خپل کسان په وظیفو باندې ګماري، ټول خلک یې وایستل، یعنی خپل کورنۍ لپاره یو بهانه لټوي. ځکه چې زه زما یوه سنفۍ هم همدغسې ما ته هغه ورځې زنګ ووهلو، وایي چې زما پلار غواړي چې ما یو کس ته واده کړي، ولې هغه کس په یو لری ولایت کې دی او زه لته جنم او لته یې مچ د سره کم تکاس دی خو یوازې پلان ته مې دومره ویلې دي چې تا ته ډېر زیات پیسې درکوم او ته به ډالور ما ته واده کې. نو بیا ما دې سره خبره وکړه چې سید ستا پلار خو تا ته دا خبره کوي ولې ته باید په دې کې چوپ پاتې نه شې. ویل چې نه زما خو ټولې خویندې همداسې واده کړل زما پلار چېرته دا خبره مني زما په خبره باندې چېرته کوي. نو بیا ما دې ته دا وویل چې سید ستا خویندې واده کړې ممکن د هغوی تحصیلات ستا په اندازه نه وه ممکن هغوی ستا په اندازه بغاوت کولی نه شوه ممکن هغوی د ښو او بدو توپیر ستا په اندازه کولی نه شوه ته خو کولی شې. نو په دې کې بیا هم هغه نجونې چې واقعا له دغسې پیښو سره مخامخ کېږي په کورنیو کې دوی باید بېرته ولاړې شي د خپل حقوقو څخه دفاع وکړي تر څو به دوی ویرېږي تر څو به دوی چپ پاتې کېږي تر کله به موږ چپ یا خاموشه پاتې کېږي تر هغه چې موږ خاموشه پاتې کېږو نور هم زموږ حقوق راڅخه اخیستل کېږي. نو باید چې موږ مقاومت وکړو بغاوت وکړو په دې کې چې دا زما حق دی هېڅکله زه ستا د کور وسیله نه یم چې ته یو د کور د سامان په ډول باندې چې ته کله کمزوره شي ضعیفه شي یا خوار شي فقیر شي ته بیا ما خرڅ کې او زما په پیسو باندې خپل ژوند جوړ کړي. نو واقعیت چې دا یو ډیره یعنی یو دود ګرځېدلی اوس مهال په افغانستان کې چې یوازینی لته همدغه اوسنی نظام ده ځکه چې همدغه نظام چې رامنځته شولو په ډیرو پلمو په ډیرو بهانو باندې خلک له دندو نه ګوښه کړله هغوی باندې هره لاره قطع کړله د رسکو د روزي ګټلو لارې چارې په دوی باندې بندې کړلې چې اوسنی دغه وضعیت رامنځته شوی ده او بدبختانه چې که داسې به جریان ولري نو بیا به هم تاوانیې د افغانستان نجونو او د افغانستان مېرمنو ته رسېږي.
ډېره مننه آغلې امرخیل زه بېرته تاسو ته راځم. آغلې قمر نیازی ستاسو څخه هم مننه چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون کوئ. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده په داسې حال کې چې بېوزلي خپل اوج ته رسېدلې ده د طالبانو مشر هیبت الله اخندزاده ته منسوب یو ژغ پرون د چهارشنبې په ورځ په رسنیو باندې خپور شوی دی چې په دغه ژغ کې ګواکې اخندزاده خبرې کوي او دی وایي چې په افغانستان کې د ښځو ټول حقونه ورکول شوي دي. زه غواړم چې اول د دې ژغ واورو بیا به ستاسو څخه د دې د خبرو په اړه پوښتنه وکم.
وایي مراد کې بشر حقوق نه دي مراد شي د ښځو حقوق نه دي مراد شي د ښځو په حقوق کې شپږ نمبر شپږ ماده یې فرمان موږ صادر کړی دی چې دغه ظلمونه په افغانستان کې د ښځو سره کیږي دا نظامونه ټول چې تیر شوي دي هیڅ چا د ښځو حق نه دی ورکړی. ښځو په زور باندې مه ورکوه د ښځې مهر مه خوره ښځو په نکاح مه مجبوره کوه کونډه په زوره مه په نکاح کوه ښځې ته میراث ورکړه د ښځو حقوق مه ضایع کوه. دا موږ فرمان صادر کړی دی علما اوس پر هغو باندې شرح کړي دي کتابونه یې جوړ کړي دي په ډېر لنډ وخت کې به د هغو شرح او دا فرمان را ووځي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو نیوز خبرونه نور بس دی روانه ده. تاسو د طالبانو د حکومت مشر هیبت الله خونزاده ته منسوب یو غږ واوریدئ چې د چهارشنبه په ورځ پر رسنیو خپور شوی دی او په دغه غږ کې تاسو واوریدل چې ګواکې دا غږ یعنی د هیبت الله خونزاده دی او دوی وایي چې دوی د ښځو د حقونو په اړه باندې یو فرمان صادر کړی دی چې شپږ موارد پکې راغلي دي او دوی ادعا کوي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه پر ځای شوي دي. اغلی نیازی ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده. اول چې دوی خبرې شروع کوي په اوله جمله دغه پوښتنه ده چې دوی وایي د ښځو حقونه په امارت کې نه دي مراد شوي دوی دغه پوښتنه کوي. زه غواړم چې همدغه پوښتنه ستاسو څخه وکم چې آیا تاسو فکر کوئ چې د طالبانو په امارت کې د ښځو حقونه مراد شوي دي؟
سلامونه تاسو ته او د دغه خبرونې ملمنو ته محترم او معزز ملمنو ته او همدا شانتي د افغانستان ټول ولسونو ته کدا ځخ دقیقا د هیبت الله اخندزاده وی نو ولې دون زند وکړل دغه فرمان په صادرولو کې د دې فرمان په صدرولو کې ولې دومره ځنډ وکړه. نن سبا دې کله د دې د حکیمت پر کیږي وس د یو صوتي نوار نشرې چې واکې دې د شزو حقوق ته پاملرنه کوي او احترام او درناوی ورته لري، او شاید هیڅ حکومت او هیڅ دوره کې داسې حق شوزو ته نه ورکول سوی. هغه حق او هغه حقوق چې شوزي په شریعت کې لري چې دوی غواړي واکې دوی پلي کړي او تطبیق کړي، نو ولې د دونه په دغه فرمان صادرولو کې ځنډ وکړي؟ اوله پوښتنه دا ده. دوامه پوښتنه دا ده چې تیر ځل هم چې طالبان پر قدرت باندې راغله، د افغانستان ولسونه دغه ته اړ سو، مجبور سو چې دا ورسره ومني چې زموږ لوړندې په کور کې کښېني، ښځې دې کار نه کوي، ښځې یا د کور دي یا د ګور دي، بې تعلیمه دي پاتې سي، بې سواده دي پاتې سي، بې حق حقوق دي پاتې سي، او بالاخره خلک دې ته مجبور سو چې د لورګانو خرڅلاو شروع کړي. په ډېر کوچني عمر کې واده کې نه څوک بس خاصګر و، نه څوک پوښتنې کول والا و، نه او همدغه حالت همداوس جریان لري. کونډه دا اوس په زور نکاح سوې ده، په ماشومتوب کې نجلۍ ورکول سوې ده، میراث خوندو ته نه ده ورکول سوی. تاسو بلاسی که د تاسو رښتیا دا خبره کوي چې تاسو شرعي حق شوزو ته ورکوي، خو تاسو بلاسی خپل قضایي مسایلو ته مراجعه وکړي چې څونه ښځې د میراث غوښتنې دپاره په نوبت ناست دي چې اتا نوبت نه ورته ورکول کېږي، اتا هغه وکیل او هغه قاضي ته نه پرېښول کېږي چې د دوی دوسیه ورسره ده، چې د هغه سره یوارې وویني، ځکه چې هغه وکیل او هغه قاضي او هغه مسؤلین ټول د سرانوالۍ تغییر او تبدیل سوي دي، نوي خلک راغلي دي، هغوی په ځای باندې مقرر سوي دي. نو کوم حق تاسو شوزو ته ورکړی ده؟ یو حق خو یې موږ ته راوښیاست چې تاسو هغه تطبیق کړی ده، ورکړی مو ده چې موږ یې درسره ومنو چې رښتیا هم ستاسو په نظام کې به دا فرمان چې تاسو صادروئ دا به تطبیقیږي، او خلک ورته هیله مند سي، ارزومند سي، امیدواره سي. ورته متاسفانه چې تاسو د هغې ورځ څخه چې پر قدرت راغلي یاست تر نن ورځ پورې د ښځو پر حقونو باندې پښه ایږدئ، سترګې پټوئ، چې اول حق مو د هغه د ژوند حق دی چې هغه د صحت حق ولري، د تعلیم حق ولري، د کار حق ولري، دا ټول اولیه حقونه دي ځینې واخیستله. نو ته څنګه بیا کولی سي چې هغه حقونه ورته ورکړي چې هغه د میراث حق دی، او هغه د په بدو کې د نه ورکولو حق دی، په کوچني عمر کې د نه ودېدلو حق دی، او چې دا اوس د هر څه روان دي جریان لري، نو ولې ته څېړنه نه لرې؟ ولې ته لاسته راوړنه نه لرې؟ ولې په دې هکله خواره او ښکاره مثالونه نه لرې چې خلک په تا باندې باور وکړي، او د افغانستان ولسونه تاسو ته هیله مند سي، او ستاسو څخه فاصله وانخلي، ستاسو څخه واټن وانخلي؟ ولې یو داسې ثبوت نه لرې؟ بیا ولې دې په څه دلیل دغو نه ځان کړی په دغه فیصله کې، په دغه فرمان صادرولو کې؟ اصلي سوال دغه ده.
مننه ډیره غالي نیازی. اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوریده، ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. زموږ د خبرونی بل ملمنه لطیفه خورم وردک صاحب هم لمر سره وصل سوی ده. مننه غالي خورم چې تاسو لمر سره خبرې کوي. تاسو ته خبر هم په د هبت الله اخونزاده د خبر په اړه باندې پښتنه وکم. د په دغه صوتي پیغام کې چې رسنوي باندې خبر سوی دی، او هبت الله اخونزاده ته منسوب یاد سوی دی، تاسو د اغلی نیازی خبر هم واوریدلی. د هبت الله خونزاده د خبرو څخه داس ښکاری چې د یو کې په دغه وضعیت چې د افغانستان کې روان دی، یا خو یې د توجیه غنی، او یا خبر نه دی چې څه وضعیت روان دی د شوزو. اغلی نیازی هم دغه پښتنه وکړه چې آیا هبت الله خونزاده خبر نه دی چې حکومت یې شذي څه ډول د دوی سره چلند کوي، یعنی د حجاب په نوم باندې بند اچوي، انجونې ته شپږم ټولګي پورته ښوونځي ته نسي تلای، انجونې له پوهنتون څخه راګرځول سوي دي، ښځې شکایت کوي چې د طالبانو محکمې بیرته هغو میړو ته په لاس ورکوي چې دوی د هغوی څخه شکایت کوي، او د تاوتریخوالي د بیرې څخه دوی مجبور دي چې خپل کورونه پرېږدي، خو طالبان یې بیرته هغوی ته په لاس ورکوي. او آیا هغه خبر، هغه هبت الله اخونزاده خبر نه دی چې خلک خپلې لس کلنې لوڼې خرڅوي؟
امالنا امال علی جان ژوندۍ اوسه. سلامونه اونی کې هیله وړاندې کوم تاسو تخنیکی همکارانو ته، درنو میلمنو ته، او د ازادي رادیو قدرمند اوریدونکو ته هیله ده چې ټول جوړ او روغ اوسئ. ډیره ښه پوښتنه وکړه امال علی جان. خو ما ته هم دلته سوال پیښیږي چې یوه خبره ده ویشنیدن کای په واد مانند دیدن، نو هغه څوک په دې وضعیت ښه خبرېږي چې هغه دلته موجود وي په افغانستان کې، د بهرني کوم خبرې چې کوي ځکه په دوه حالت کې لکه روزمره ژوند دي دوی دلته نه دی دوی په هیڅ آګاه نه دي هسې یوه هوایي خبره واوري او وی وایي نو دلته ژوند نه دی کړی د دې وضعیت نه اصلا خبر نه دي او د دې جناب خبرې چې موږ واورېدلې دا اصلا زما باور هم نه کېږي چې دای دی او که نه دی او دای د خپل ولس نه تقریبا دا د درې کاله کېږي چې دی نه دی لیدلی مو د ده خبرې نه دي اورېدلې او دی اصلا پوهېږي د ولس څه روان دي دا خو پرېږده چې یوازې ښځې په دې ټول ولس په دې ټول د افغانستان په خلکو چې څه تېرېږي دوی سره څنګه چلند کېږي دوی په څه وضعیت کې دي دوی په څنګه حالت کې دي دوی څنګه حالت تېروي دوی په دې نه دي آګاه اصلا دلته ملالۍ جان نجونې په مرموز ډول په قتل رسېږي دوی وایي چې موږ یې حق ورته ورکړی دي دا څنګه حق دی چې تاسو ورته ورکړی دی یعنی هر ورځ به داسې ورځ نه وي چې په دې کې څو تنه نجونې ښځې په مرموز ډول نه وي وژل شوي دغو جسدونه نه وي پیدا شوي چې یا هغه په دار ځړول شوي دي هغه سخت شکنجه شوي دي یا هغه وهل شوي ټکول شوي دي چې د دې سبب شوي چې هغه خپل ژوند د لاسه ورکړي او بیا خپل عمارتیان جسدونه پیدا کوي چې د دې قانون چیرته دی آیا تاسو د دې پوښتنه کوئ چې دا ولې دا په څه ډول دا څوک دي دا د چا خور ده دا د چا مور ده دا د چا ښځه ده دا خیر دی یوه موضوع ده بل تاسو اولی حق چې د دوی دی د تعلیم حق دی سراسر افغانستان کې تاسو دا حق ترې واخیستو او بله موضوع چې تاسو د حجاب مکمل مراعت شوی دی با وجود د دې چې حجاب مراعت دی نو دلته ښځې یعنی دا یوه هفته مخکې یعنی په ډله ییزه توګه دا نیول شوي دي دا شکنجه شوي دي د ته سخته شکنجه ویدی خو دلیل یې تر اوسه معلوم نه دی او دا معلومه نه ده چې د ښځې د انجینې چیرته دي کومه چې راخوشې شوي دي دغه عکسونه به شاید تر تاسو هم رسېدلي وو چې هغه په ډېره وحشتناکه توګه هغو سره ډېر وحشي چلند شوی هغه ډېر شکنجه شوي دي چې یعنی زما په خوله نه راځي چې هغو ته زه اوس کوم نوم واخلم چې دوی نه یعنی دې ته څه فکر کړی یی چې دې ته یې داسې وهلو تکول ورکړی دي دا حق دل د ښځو چې دی ادا کړی دی ښځه باور وکړه چې ټولې ښځې نجونې یعنی په شمول که زه د خپل ځان درته وښایم یعنی دروغ به مې نه وي پکې ویلي چې یعنی ټول په رواني تکلیف اخته شوي دي چې یعنی که د باندې واتم زه به څنګه شم که د باندې واتم ما سره به څنګه چلند وشي زه به څنګه شم یعنی هېڅ فکر وکړه چې یو زنداني دی چې زه د زندان نه ووځم ما سره به څنګه چلند وشي زه به ووهل شم زه به وټکول شم یعنی ټولې دا په زندان کې اچول شوي دي دا د ښځو د نجونو حق دی چې ورته ورکړی دی پوهنتونونه خو هسې بند دي اقتصاد صفر ته رسېدلی ځکه هسې کورنۍ هم شته چې سفارت نه لري نو تاسو اول توجه چې باید وکړئ کوم شي ته دی توجه کوئ سړکونه موږ جوړوو ښار جوړوو نو دا خو یوه لویه خبره ده چې باید ذهن جوړ شي خراب ښار جوړولی شي خو جوړ ښار خراب ذهنونه نشي جوړولی تاسو اول خپل ذهنونه جوړ کړئ د دې خلکو ذهنونه نسبت خپل ځان ته جوړ کړئ هغه کړنې وړنې وکړئ چې زموږ پیغمبر علیه السلام کولې حتی د کفارو په وړاندې حتی د اسیرانو په وړاندې د ښځو په وړاندې د نارینه وو د خپل ولس په وړاندې هغه یعنی هغه ولس په خپل منګل کې تاسو ونیسئ دغه ورکړئ هغه ته تاسو توجه نه ده کړې نن مې ګلدان جوړ کړ نن مې سړک جوړ کړ هغه تاسو ته څه فایده کوي هغه ستاسو د خراب ذهن جوړولی شي تاسو اول په خپل ذهنونو کار وکړئ خپل ذهن جوړ کړئ چې هیواد تاسو ته جوړ شي یو ولس تاسو ته جوړ شي ستاسو اقتصاد قوي شي خپل اقتصاد ته خپل خلکو ته خپل د فقیر ولس ته تاسو لږ نظر وکړئ ایران هم چې دا د حق د پیژني حق څه معنا د حق په معنا دوی پوهېږي چې موږ د ولس ته حق ورکړی دی موږ د ښځو حق ورته ورکړی دی موږ په حق باندې خبر کوم حق ما ته دې راوښایي چې د ښځو په وړاندې موږ دغه اقدام کړی دی موږ دا حق ورته ورکړی دی خو موږ ناشکره یو موږ د دوی حق نه دی موږ د دوی شکرګزاري نه ده کړې او چې هېڅکله به دا خلک ومنه کړي ځکه کوم دا یو د ثبوت په ډول موږ ته دې مخکې کړي نو یو دا پاتې ده ملالۍ جانې چې ده د خر په مخ چې کومه د خلکو لور ده کومه یې ښځه ده او کومه یې خور ده چې یعنی د سپالني ډول نو دې ته د ساده به وایم چې څپېړه ورته ونیسه او دا ټولې ووهي بې عزته بې یاب بې حجابه کې بې اوس هم چې کړي دي نور هغه پشت پرده چې څه کېږي هغه خو به یې نه یادوم
کوم حق تاسو خځې ته ورکړی دی؟ د ښځو صبر او حوصله، د نجونو صبر او حوصله ولې دومره ازمایش کوي؟ حتی تر دې پورې چې ښځې نجونې په خپله خودکشي کوي، په خپله ځان وژنه کوي، ولې دا نجونې ګناه لري؟ د خدای نه ډارېږي. زه حیرانه یم چې دوی د شپې دغه خپل سر په د بالښت باندې ږدي، یعنی دا سوچ نه وي ورسره چې آیا زه خدای یم که موږ خدای هم لرو؟ دا د خدای نه ډار او ترس نه لري. او چې بیا دا زه ورته حیرانه په دې یم چې دا هېڅ احساس نه لري چې دا ولس بیخي پرېږده، د نړۍ بیخي پرېږده، د خدای په وړاندې څنګه دروغ وایي؟ دا د خدای نه ډارېږي. د خدای قهر او عذاب چې لکه په دې افغانستان نازل شوی دي دغسې خلکو دې له امله، دا دویم داسې نه وایي چې په دا ټولو ځایونو کې واوره کېږي، باران کېږي، په دی د خدای رحمت د دی د ظلم د لاسه پر دولت چې دی هغه به روان وي، خو د ظلم دولت به چپه شي. دلته ظلم دی نور دې بس کې، دا ظلم نور د خلکو حوصله او صبر نه امتحان نه وي، او د هغو خلکو نه چې د ډار او د وهم د خدای نه وډار شي، د دوی نه مه ډارېږئ، حق خبر وکړئ، څنګه چې په سترګو ولیدل، په غوږونو واورېدل، حقیقت وهغه رسنیو ته یې وړاندې کړئ، خلکو ته یې وړاندې کړئ، جهان ته یې وړاندې کړئ. مرګ حق دی، مړه به شو، خیر په غیرت، په عزت، په شهامت د الله په وړاندې به د حق سره ورشو، نه غته او نه د نور بس د رضالت نور بس د. زه ورته حیرانم چې د خلکو وایي کله چې د خبرې اورم باور وکړه چې حیرانه پاتې کېږم، ژاړم ورته چې حقیقت څه دی. او تاسو د رسنیو پر مخ څه بیانوئ؟ تاسو راشئ دلته ژوند وکړئ، د خلکو مظلومو د حالت نه خبر شئ چې د څه حالت ته رسېدلي دي. د خدای نه ډارېږي، د دې خلکو نه ډارېږي او دروغ وایي، رسنیو ته دروغ وایي. دغه ټولې خبرې والله جانه چې درته کوي چې داسې دي او هسې دي، وطن به جوړ شي، نه نه نه، وطن به داسې وران شي چې یعنی په دې نړۍ کې به لکه زموږ چې ورانېږي.
مننه ډېره.
اوس هم وران شته وایي، د لږ چې پاتې دی دې ته د دا ټول ولس دې ورته یو ځای شي، حق خبره دې وکړي، هغه څه چې حقیقت دې ورته وړاندې کړي، چې څوک ورته توجه وکړي.
مننه ډېره.
فکر کوي چې دغه ټول خلک وایي چې صحیح ده دا کار شوی، یو دا یعنی په دروغو نه، هېڅ هم نه دي شوي. دومره ظلم چې روان دی په هېڅ هېواد کې به نه وي. نور د خدای ته وګوري، قرآن ته دې وګوري، نور د بس کې دغه څه.
ډېره مننه آغلې خورم. زه بېرته تاسو ته راځم. آغلې یوسفزی، ستاسو غږ مخکې قطع سو. زه به ستاسو څخه د دغه په اړه باندې پوښتنه وکړم چې ښځې په افغانستان غوندې ټولنه کې ستاسو په نظر ولې تر ټولو ډېرو نورو خلکو زیاتې دوی بې وزلې کېږي، او بې وزلي ولې تر ډېره پورې ښځې ځپي؟ ستاسو په نظر هغه کوم دلایل یا لاملونه دي چې له کبله یې ښځې ډېر زیان منون کې دي، یا دوی اقتصاد اوله ضربه ویني؟
دا خطر ناپوهی خبره ده. ملالای جانې، سونه چې ما مخکې تاسو ته ویلې، مونږ ما واسقط شو، دا ټول ناپوهی ده. تاسو داسې فکر وکړئ چې دوه نیم کاله د مکتب بند، پوهه بند، آگاهی بند، نو د دې عاقبت به څه شي؟ نه دونخ همدغه مسائل مخترازی چې خلق د بخصوص د خځې خپل د حق او د حقوق نه بالکل باید آگاه نه وي، ځکه چې اوس هم څه کسان چې په مرکز کې اوسېږي هغه لکه مطالعه لري، یا فرض مثال انټرنیټونه په لاس لري، یا خبره کته پورته کېږي، دوی آگاهي پیدا کوي شي. داسې ښځې موږ په افغانستان کې 22 میلیون نفوس ښځه لرو. دا تاسو فکر مه کوئ دا ټول آگاه ده، دا ټول خپل حق او حقوق نه بالکل آگاه نه ده، بالکل نه پوهېږي. موږ د امارت اسلامي نه داسې توقع وو چې تیر حکومت جمهوریت کې چې مکتبونه وو، موږ داسې توقع وو چې باید دوی نور مکتبونه باید اضافه کړي، علم پکې زیاته کړي، تعلیم زیاته کړي، چې خلک باید آگاهي پیدا کړي، خلک باید خپل د حق او ښځې خپل د حق او حقوقونه باید خبر شي، خلک لپاره باید کار مساعد شي، خلک باید د کار سیختن شي، برعکس د خلکو نه کار ونیول شو، تعلیم ونیول شو. آیا یو مملکت کې چې کار نه وي، یو مملکت کې چې سواد نه وي، علم نه وي، تاسو فکر کوئ چې هغه مملکت پیشرفت کوي؟ هیڅکله پیشرفت نه کوي، هیڅکله، ځکه چې هغه نور هم به وروسته پاتې شي. نو په د افغانستان د افغانانو ښځه چې تاسو داسې زړه خلاصه کوي، د افغانانو ښځه در پر مجموع د ټولو د زلای نه داسې اور بل دی. کومه د یو ښځه زلای داسې یو چا نیولی به چې تاسو مشکل سره ستونز لري، یو چا تروسه په هیڅ نظام کې فقط همیشه خزه بیچاره تخریب ده، خزه بیچاره همیشه تعوین ده، خزه همیشه استثمارلنده، د خزه د نوم نه همیشه استفاده کوي، استفاده کول ده، هر خبر په خزه خبره ده. اوس مونږ ولې داسې اوس روزانه تاسو چې خود دا خو یو واده کول جدا خبره چې یو لسکر جرندې په واده ورکي داسې جنکیان دي چې همدغه اوس کله دولت تروسه خبر ده چې روزانه څونه خودکشي ده. د خلک چې د داسې فشار ټول خلک روانی شوي دي، د خپل ټول خلک د استرس لاندې دي، مشکلاتونه لري، ستونزې لري، په کورنۍ کې هم ستونزې لري، مشکلات لري. دوی اسال لاره نه لري چې موږ څه شی وکړو. زما په نظر دا دی چې موږ باید خلک ته سترګې ونیسو. اول خو علم د دولت نه دی، دولت باید د دې ته ډېره زیات توجه باید وکړي. داسې نور چې فرمان نه صادروي دوی باید دغه فرمان نه باید چې ښځه څه حق لري، هغه حق چې اسلام ورته ورکړل شوی ده هغه نه باید دوی هغه باید غصب نه شي. دوی خو حق باید دوی ته ورکړي. دغه چې یو جنایي لسکره جنایي دوی په واده ورکوي نو مجبوریت نه، خو فکر وکړي چې یو مملکت د بې ثباتۍ لحاظ نه، د بې سوادۍ لحاظ نه، د فقر نه، د بېچارګۍ نه دغه کار کېږي. خو د دې حل لاره چې شی ده چې باید موږ دونه باید آګاهي پیدا کړو، سواد باید زیاته شي، زده کړه باید وشي. دا دوه نیم کاله چې موږ مکتبونه بند، د ښځو نه کار ونیول شو، د اقتصاد روزانه هره ورځ صفر لاندې ته راځي، نارینه په کور کې بیکاره، ښځه بیکاره، یو کورنۍ څه رقم خپل د عیشاو عباده پیدا کړي؟ د کوم لار نه؟ سید جامع جهاني تر سخته پر د حکومت کوي، هغه کومک هم دغه مستقیم ته خو هیڅکله نه رسیږي. همدغه اوس دومره کسان پېژنم چې هغه دومره مستحق ده، او چې زه ونه پوښتنه کوم چې تا ته کومک رسیږي، وایي زه اصلا د کومک نه خبر نه یم. د کومه کومک چا ته رسیدلی؟ او دوی څه رقم خلک ته ښځو ته خدمت کوي؟ ښځه څه رقم چې خو ښځه بیکاره شوې ده، خو اصل اول حق د ښځو دی چې ښځه باید دغه کومکونه ښځه باید ترلاسه راوړي. او داسې کسه کسان دي چې په خپل کورنۍ کې هیڅوک هم سرپرست نه لري. او هغه داسې یو ښځه مزه پېژنم هم چې بیچاره په ګدایګري کې هم دباندې نه وځي، هغه شرم کوي، خپل د ابرو د عزت نه شرمېږي. هغه وږی بیچاره توپ قبلې خپل په کور کې ناسته. نو موږ کومه حق ښځو ته ورکړی؟ کومه حق؟ همدغه اوس د بای حق مرد، حق مرد خپله د ښځو حق دی. کومه د افغانستان کې کومه ناینه د خپل د ښځو حق مار ورکړی ده؟ تر اوسه خمایه اونته نه دی چې د یو ښځو حق مار ورکړ شوی. قطعا دغه تر اوسه دا کار نه ده شوی، نه په د مرکز کې، نه په د ولایتونو کې، نه په ولسوالیګانو کې.
ډیر مننه اغلی یوسفزی ستاسو د خبرو په تړاو. به د اغلی امرخیل ستاسو څخه پوښتنه وکم، د اغلی یوسفزی خبرې تاسو واورېدلې؟ دوی د طالبانو د مشر هبت الله خونزاده فرمان چې د ویل د چی فرمان یې صادر کړی دی د ښځو د حقونو په برخه کې، ستاسو په نظر د فرمان صادرول یو خواته څومره مهمه ده چې دا ډول فرمانونه عملی هم سي؟
دا خو واضح خبره ده لکوم وخت نه چې نظام یعنی جمهوریت رنګ شوی دی او طالبان نامنځ شوی دی، لغه محل نه تر دم غړې پورې یوازې فرمانونه صادریږي، خو عملی بڼه موږ تر اوسه پورې کتلې نه ده. ځکه په لومړیو وختونو کې چې کله ښوونځي او پوهنتونونه وتړل شول، خو بیا هم یو څه وخت ولس یا د خلکو د خوشحالولو لپاره دوی به ځینې داسې نقلي فرمانونه صادر کړل، ولې دوی به بیا هیڅ په هغې باندې عمل نه کولو. نو یوازې فرمانونه خو د دې لامل کېږي چې دوی ریاکاري کوي، بیا هم دوی د ولس په وړاندې ریاکاري کوي، دوی بیا هم د نړۍ په وړاندې ریاکاري کوي. تر څو به فرمانونه وي، تر څو به خلک په دې باندې غلطوي، عملي اقدام ته ضرورت ده. که دوی واقعا غواړي چې د دوی نظام پیاوړی شي، یا واقعا غواړي چې دوی یو حکومت رامنځته کړي، واقعا دوی غواړي چې رسمیت رامنځته کړي یا په رسمیت باندې وپېژندل شي، په دې ډول باندې چې دوی مخته ځي، زه په دې باندې دا په ډاډ سره ویلی شم چې دوی دغه پالیسی یا دغه تګلاره چې ده دا بالکل ناکامه تګلاره ده. او تر که وکولی شي، که تر ډیرو وکولی شي، یو انسان به مثلا تر لږې مودې ته دوکه کړلی شي، ولې ته خو نه شي کولی چې مسلسل په دغه دوه کلو کې، دغه تقریبا دوه نیمو کلو کې، ته د خلکو په سترګو کې خاورې واچوې او د خلکو خلک دوکه کړي. نو تر څو به خلک تا په خبرو باندې دوکه کېږي، آخر هم ایتاله دغه دروغجن چیرې سره خلک بلدیږي اخر هم به خلکو اعتبار په تاوان لمینځي او ایت کله او هغه وخت چې تو واقعا وواړي چې بیا هم یو رښتینی کار وکړي بیا به هم هغه ولس هغه ټولنه په دې باندې اعتبار نه کوي. دا واضح څرګند حقیقت ده چې دوی هر کله په خپل فرمانونو کې ناکام راغلي دي او دوی دغه لړۍ ناکامه ده او دا ناکامه لړۍ به حتما ډیر ژر ختمیږي. دا ښکاره ده دا تنازع نه وایم په دې باندې د افغانستان ټول ولس آګاره په دې خبره باندې.
مننه آغلی امرخیل. آغلی نیازی، تاسی زموج دا طولو دوغو ملمنو ترگندوینی واوری دلی دوی پر یو خبر بانی سر موافق دی هغه دا چی شدی دیری دا پل سویدی دا دوی حقونه تر پشولاندی سویدی پا افغانستان کی او دا طالبانو حکومت تا دا داغ مسئولیت دا دوی پا وینا دیر ور گرزی او ور تراجی دی. ستاس چی خزما پشتن داغ دا چی آیا هیبت الله اخونزاده چی دا طالبانو دا حکومت مشر دی دای په حقیقت خبر نه دی چې په افغانستان کې څه روان دي او د شوزو سره څه کیږي؟ که تاسو فکر کوئ چې دا هر څه چې روان دي دغه دای فکر کوي چې دا سم وضعیت روان دي، د په نظر باندې دغه حقونه ورکول سوي دي، واقعا دای دا فکر کوي چې د شوزو ژوند ښه دی، سم روان دي؟
اصلا زما په اند ایبت الله خونزاده رهبر نه دی که خبر نه دی د دې حالات څخه، او که خبر دی نو بیا څه ډول فرمانونه باید صادر کی او کوم فرمانونه تر کومه حد پورې د تطبیق ور دی په دې هم باید خبر اوسیږي. ما ته خو دغه سره معلومیږي چې دی اصلا خپل د حالات او خپل د حکومتداري او خپل د خلکو څخه خپل د مجاهدین سایمانو څخه هیڅ خبر نه دی چې هغوی په کومو کړینو باندې اخته دی. که موږ د اسلام دین اساس ته وګورو، رسول الله مبارک اول پر خلکو باندې امر بالمعروف او نهی عن المنکر نه دی تطبیق کړی. اول د خلکو ذهنیتونه جوړ کړل د اسلام پاکله، اول خلک اسلام ته داسې دعوت کړل چې هغوی راسي وویني اسلام وپیژني، بیا وروسته قوانین په ځان باندې تطبیق کړي. دوی د اوله د قوانینو په تطبیق باندې تللي دي. که اوسنۍ حالت ته موږ وګورو، ایبت الله اخونزاده که خبر نه دی، ځان دې خبر کړي کدای رښتیا رهبر دی، کدای رښتیا مشر دی، دې نو باید آگاهی ترلاسه کړي او ځان دې خبر کړي چې یوازې نه په افغانستان کې دا اوس شزي تر استثمار لاندې دي او حقونه تر پښو لاندې دي، ورته د نارینه او حقونه هم تر پښو لاندې دي. د شوزو څخه دي د تعلیم حق واخیستی، د کار حق دي واخیستی، په کورو کې د کښېنوي لا ته د دې فرمان صادرې چې ته شوزو ته حق او حقوق ورکوي. د کم حق او حقوق ورکوي؟ تبلاسه چې کومه ښځه په افغانستان کې د خوندو د خبرو په تایید باندې مهر اخیستی دی، کم خور میراث ورته رسیدلی ده، کم خور ته تر دا اوسه پورې هغه حق او حقوق چې اسلام ورته ورکړی ده چې هغه د کار حق ده، هغه کوم خور اوس دا اوس کار لري یا د باندې یا په کور کې یا د شل رقم اقتصادي مشکلاتو څخه خوندي ورسره لاس و ګریوان دي. ورته نارینه همدا اوس تر استثمار لاندې دي، تر تهدید لاندې دي. د وظایفو دپاره چې کوم پوست اعلان ته ځي، زه تاسو سره یو ډېر ستر حقیقت شریکمه چې یو ډاکټر چې کلونه یې درس وویل، په ځان یې زحمت وایسته، کار کوي، همدا اوس هم ډاکټر ده، برحاله استاد ده په پوهنتون کې، د یو بس دپاره چې کله ځي نوملیکنه کوي، ورته وایي چې په شرعي بڼه باید ته برابر اوسېږي. هغه ورته وایي زما شرعي بڼه سمه ده، دغه د ژرم لرمه، لونګۍ مېم پر سر ده، لباس مېم صحیح دی، څه مشکل لرمه، یا ته په شریعت ځان برابر که، ستا ژره دومره نه ده چې په پلاس کې ونیول سي، په موټ کې ونیول سي. یعنی دا توهین ده، دا تهدید ده یو انسان ته. ته په خصوصي پانتونونو کې دي د امر بالمعروف یو نماینده کښېنولی ده، پانتون ته وایي چې دې ته ماشم ورکړه او دی دلته ناست مې ستا محصلین دي کنټرولوي. ولې اسلام د ازادۍ دین ده، اسلام د آسانۍ دین ده، نه د سختۍ دین، نه د قیداتو دین. دی نه پوهېږم چې خپله په اسلام صحیح آګاه نه دي، په شرعي اصولو باندې آګاهي ترلاسه کړې نه ده، ځکه چې په اسلام کې مشر دومره عادل وي، مشر دومره د خلکو په منځ کې وي، نه د خلکو څخه پټ، چې دی تر اوسه چا لیدلی نه دی، د ده خبرې څوک علني اورېدلی نه دي. فقط موږ پر یو شایاتو باندې دا اوس چې موږ تاسې بحث کوو، یو شایاتو باندې کېدای شي چې تاسې هم سل په سله کې مطمئن نه یاستئ چې دا د اخونزاده صاحب غږ دی که نه دی. زه هم مطمئن نه یم، همدغسې نورو خوندې هم، همدغسې نور ولسونه هم د افغانستان شاید مطمئن نه وي چې دا د اخونزاده صاحب غږ دی. که دا د اخونزاده صاحب ژغ دی او اخونزاده صاحب پس له تقریبا درې کاله د حکومتداري کیږي دا تصمیم نیسي او داس یو فرامین دغه کې صادري چې په هغه کې د ښځو حقوق دی چې هغه د میراث حق دی او د په کوچنی عمر کې د نور کولو حق دی چې پلار محتاج نه وي ولې خپل اولاد خرڅ کړي خود دې ته معلومی دي چې تلته په افغانستان کې هم د نارینه او ژوند په قیدات کې دی په سختي کې دی هم د ښځینه او ولې فشار راوړي پر نارینه باندې ولې د محدودیتونه جوړوي ته اول د خلکو ذهنیتونه جوړ کړه اول د خلکو د لپاره کار وکړه اول د خلکو د لپاره نفقه برابرول د لپاره فرصتونه ورته برابر کړه پس لاغه بیا ته قوانین وضع کړه بیا فرمان صادر کړه چې څوک دې ومني
ښه مننه آغلې نیازی آغلې خورم ستاسو څخه پوښتنه کوم که دا اوس دستی ښاغلې هبت الله خونزاده او ازادي راډیو ته غوښوي او د زموږ د خبرونه اوري تاسو د یو افغان ښځې په توګه باندې د څه ویل غواړي
مننه نړیوال ځان ژوندې اوسې ښه پوښتنه ده زه د جناب نه دا غوښتنه غواړم چې احترام د حق دی ټول د افغان ولسته که څه مشران دي کشران دي هر څوک چې دي موږ ورته ډېر احترام لرو شکر چې شته دي په دې موږ سترګې نه دي پټې کړې سوال دلته دی ملالۍ جانې چې دوی د بعض خلک سم درک نه لري د خبرې سمې نشي درک کولی دوی ګواکې داسې وایي چې موږ د جمهوریت نه لکه دفاع کوو نه دا خبره نه ده ځکه موږ دا اورېدلی وو په کاراتو چې امارت اسلامي به راشي دلته به افغانستان جوړ شي د هر نفر حق به ورته په سمه توګه ورکړل شي کار به اهل کار ته وسپارل شي ولې برعکس دا کار نه دی شوی د دې جناب نه زما غوښتنه دا ده او خواهش مې دا دی په ډېر احترام سره چې موږ د دې وطن اولاد یو موږ دلته ژوند کړل دی شکر حقیقي مسلمانان یو دا سنده چې دا دوه کاله یا تقریبا درې کاله د امارت اسلامي راغله د امو مسلمان شي وینه الحمدلله موږ د مسلمان اولاد موږ دلته ژوند کړی دی افغانان یو په دې افتخار کوو حجاب باندې پوهیږو قران باندې پوهیږو په دې کې موږ ستونزه نه لرو نو یوازې ته دې د ولس منځ ته حاضر شي یعنی زبا هیله دا ده چې زه دی ووینم یعنی زه د خبرې واورم چې آیا د کزمګدنی ملمنې چې ویل چې د څنګه رهبر دی دوی د خپل وظیفه په سمه توګه اجرا کوي د ټول ولس مسولیت د تسپارل شوی دی او دا نه خبره موږ تر اوسه د نه دی لیدل چې د څه وای د چیرته دی د څه کوي د خپل پرسونل له نه دی خبر چې د څه کوي څوک چیرته دی څه کوي څنګه کیږي ولایاتو کې څه دی دا چې زه مرکز کې یم دا حال دی نو فکر وکړ چې په ولایاتو کې به څه حال وي د دې جناب نه مخختنه داده چې نور پښت پرده د یعنی اعلان مې دا خبرې بستی نور صحنه ته راوځه نور وګرځېدې د ولست په منځ کې دی و حقيقي رهبر پتوګه دی و حقيقي مسلمان او دی حقيقي مسولیت پذیر انسان په توګه دلته راوځه د خلکو منځ کې وګرځې د دې نه پوښتنه وکړه د دې مشکلات وګوره چې آیا دغه حقيقي دی او که څوک هم یعنی پروپاګاندا کوي دروغ وایي راشه په خپل سترګو د هر څه وګوره د ظلمونه وګوره د کمبوچانه وګوره د جهالت د بی علمی وګوره نو ته پښته پرده ناست دی هیڅ نه خبر نه یې تا ته به یو احوال درسي کې هغه رښتیا یا دروغ نو راشه ته صحنې ته نور
شه ډیره مننه اغلی خورم
د زړه جمع شي چې موږ یو څوک شته دي زموږ له ګروهیا سم شي چې آیا د وطن جوړیږي او کنه تر اوسه خو چې څومره وران شوی دی وران کړی دی وروسته د دې نه چې موږ په عملی باندې وګورو چې آیا موږ یو څوک لرو موږ رهبر لرو او کنه
شه ډیره مننه
پوښتنه هم ده او خاصه چې خود ته ډیره توجه وکړي چې دا یو ډیره مهمه موضوع ده چې خزه باید یو یعنی نامحرم نارینه په دې طریقه و نه وهی په دې طریقه و نه وژل شي دا سورته نشي پښپو په ورځ د خلکو خزه د خلکو لونه د خلکو خویندې دې ته باید جدي توجه وشي چې زما اولینه غوښتنه هم ده چې زه دی وچا لوري ما دی وچا خوري ما
بله ډیره مننه غلی خورم اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بستې مو اوریدل د خبرونی وخت نور پای تر رسیدي ز لخپل څلور واړو ملمنو غلی قمر نیازی غلی دیو امرخیل غلی ممتاز یوسفزی او غلی لطیفه خورم وردک څخه ډیره مننه کوم چې دوی په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ بل اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم
د انجلو په شونځي کې دا اول سین سنولې تر دولسمه پورې مدیره سرمالیمه معلمانې خالات ټول شي سی
لیا ور خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټوله ثورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.